ستړي مشي دا مشال لیډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلی او سلامونه منئ د خبرونو په برخه کې را سره اصرار عالم مومند او د تکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګری دي د مشترکه ګټو د کونسل غونډه د دې خبرونې د سر موجوده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز راپورونه هم لرو د مشال مرکبه د دې خبرونې په وروستۍ نیمه کې واوري فاول خبرونه د اصرار عالم مومند
د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده ټاکل شوې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگتن کې پیل شي او پاکستانی ډاکومنټري فلم او یواجنې په سین کې آسکر جایزه ګټلې اوز خبرون تفصیل د شریکو ګټو د شورا یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه د مهال په اسلام آباد کې روانه ده وزیر اعظم هاوس نه په یو بیان کې نن ویل دي چې د وزیر اعظم په مشرۍ د غونډه کې به د څلور منصوبو اعلی او وفاقي وزیران برخه اخلي او د مردم شماري یا سرشمیرنې په شمول نه نکاتو باندې به خبرې کیږي د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید تیر روز مشرۍ ته ویلي وو چې د مشترکه مفاداتو کونسل په نوې غونډه کې به د صوبې د حقونو ترڅنګ په ان اف سی ایوارډ کې د قبایلی سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي د خزانه صوبایي وزیر زیاته کړه چې د افغان کډوالو او له قبایلی سیمو د بې کورشو خلکو په نوم د راغلي بهر ملکی امداد حساب هم له مرکزی حکومت سره غواړي ټاکل شوې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگتن کې پیل شي د پاکستان سرکاري ټي وی نن ویلي دي چې په دې خبرو کې د پاکستاني پلاوي مشري د دې هیواد د وزیر اعظم د بونو سره سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د هغې د دې هیواد د بونو سره وزیر جان کیری کوي ټي وی زیاتوي په دې ستراتیژیکي مذاکراتو کې باید د ترهګرۍ مخنیوي اټومي موادو نه خوراوي دفاع اقتصاد تعلیم ساينس او ټیکنالوژي په څانګو کې د مرستو په زیاتولو خبرې کیږي یا ویلي چې دا د پاکستان امریکا ترمنز دا ډول مذاکراتو شپږم پړاو دی پاکستان په کابل او کندهار ولایت کې شوی ځانمرګي بریدونه غندلی دی او په دې کې د ولسي وګړو په وجنه یې د جوړ خفګان څرګندونه کړې د پاکستان د بونو چارو دفتر د اتوار په ورځ په خپل بیان کې ویلي دي چې دوی د هر ډول ترهګرۍ غندنه کوي د فروری په 28مه په افغانستان کې په دوه ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 28 کسان ووژل شول او له دې وروسته افغان ولسمشر وویل هغه وسلوال چې عام افغانان وژني حکومت به یې ورسره د سولې خبرې ونه کړي هلته د افغانستان پاکستان امریکا او چین چارواکي په څلور اخیزه غونډه کې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو ټینګار کوي او د پاکستان د بونو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې په دار زړول شوی په پینډۍ کې د جیل چارواکي وایي د پخوانی گورنر د قتل په مقدمه کې مجرم ګرځول شوی ممتاز قادری ته بیګا په اډیالا جیل کې پنسی ورکړل شو په کال 2011 کې د پینډۍ د ترګری د مخنیوي عدالت تر جرم ثابتېدو وروسته ممتاز قادری ته دوه واره د مرګ سزا ورولې وو دغه فیصله د دې هیواد سپریم کورټ د 2015 کال په دسمبر کې برقرار وساتلو د پاکستان ولسمشر هم د ممتاز قادری د رحم اپیل مسترد کړو یادوي چې د پنجاب پولیس د ځانګړي ځواک پخوانی سرتیری ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر امنیتی ساتونکو او هم د 2011 کال د جنوري په 14مه په اسلام آباد کې سلمان تاثیر په ډزو وجلو د نورستان چارواکي د جګړو د کلنی موسم په درشل کې د داعش ډلې په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیاری خبر ورکوي د نورستان والی حافظ عبدالقیوم پر له مشالو سره خبرو کې ویل د نورستان ولسونه له داعش ډلې سره په جګړه کې د افغان ملي ځواکونو په څنګ کې د هیواد دفاع ته چمتو دي د نورستان والی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د هیواد په ختیځ په 13 په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه په پراخېدو دي د ایران د انتخاباتو نتایج ښایي چې د منځلارې ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړې په پارلمان کې د سر خار تهران ټولې ډېر چوکۍ یې ګټلې دي د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې روان وو نتایج یې هم دا راز وښوده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه اته اتیا کسیزه شورا کې منځلارو کاندیدانو د سیالو توندلارو په وړاندې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده د خبرګانو شورا به راتلونکی ستر مذهبي مشر غوره کوي د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یو ګډ د حل لار پیدا کړي. لډي ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره شوه، میرمن مرکل وویل چې رهبران له ترکیې سره له شام، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو اروپا ته د کډوالو د روانې لړۍ د کمولو پر لارو چارو موافقې ته ونه رسیږي. په دې برخه کې بل پلان نشته. هغې زیاته کړه اروپا نشي کولی یونان ته چې په وروستیو کې یې له اروپایي اتحادیې زیاته مالي مرسته ترلاسه کړې موقعه ورکړي سو د خپل سرحد په تړلو سره ګډوډي پیدا کړي. عراقي چارواکي وایي د سرخار بغداد له ګڼې ګوڼې په یو ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 950 کسان وژل او نږدې سل یې ژوبل کړل. د عراق پولیس وایي دا چاودنې پرون رامسته شوی. پاکستانی ڈاکومنٹری فلم یو جنۍ په سین کې آسکر جایزه ګټلې. پاکستانی شرمین عبید چنائی دغه فلم د 19 کلنې سبا قیصر په نامه هغه جنۍ په اړه جوړ کړی چې په 2014 کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وشتله چې په خپله خوښه یې واده کړی وو. د امریکا په لاس انجلس ښار کې پرون د 83 اکیډمي ایوارډ په دستوره کې د غیرت په نوم د وژنې په موضوع جوړ شوی د فلم مقابله له نورو څلورو فلمونو سره وه. او اخری خبر د کرکټ په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د شلوریزه ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ مقابله ده. ټاکل شوی د ټورنمنټ دغه شپږم میچ به نن په ځایي وخت 9:30 شروع کیږي. په دې ټورنمنټ کې پاکستان تر دې دمه یو میچ کړی له هند سره او هغه هم بللې. او تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او د کرنسی وبي له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا خرڅل کیږي او په 1.6 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.7 روپیا او 40 پیسې او په 1.8 روپیا. یو یورو په 1.45 روپیا او 50 پیسې او په 1.14 روپیا. یو ریال په 28 روپیا او 43 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپیا او 43 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا او 58 پیسې او په 28 روپیا او 95 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا او 500 پیسې او په 1 روپۍ 500 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 288 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 288 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ په پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 22، بنو کې 28 او په کوټه کې 9 او 23 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار اسرار علم ممند او د موسم حال او د کرنسوبای رابعه اکرم خان اورولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. سراج الحق وایي د مشترک ګټو په کونسل کې خیبر پښتونخوا سره ډېرې مرستې پکار دي او هغه ځکه چې
دا وخت خیبر پښتونخوا د بدمۍ د لاسه او د زلزلو د لاسه مالي فشار کوم ډېر زیات.
پاکستانی چارواکي وایي د خوست نه به د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو لړۍ زر پیل شي. د متحده قبایل سیاسي ګوند مشر حبیب نور وایي دغه ګوند یې د دې وجه جوړ کړی
او د قبایلو دپاره به جدوجهد هم کوي. قبایلو دپاره خپل حق هم راخلي او قبایلو ته به تعلیم راوړي، رڼا به راوړي، روشنۍ به راوړي.
سیما او افغانستان مهم په پام کې دي. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیدئ. مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د مشترکه ګټو کونسل یا د شریکو ګټو د شورا غونډه نن چې دا وخت وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې روانه، په دې کې د قومي سرشمیرنې او کورشمیرنې په شمول په مختلفو چارو غور کیږي. د ذکر دا چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولای شي. د غونډې په هکله نور تفصیلات
اسلام آباد احمد الله راکل
د اتوار پورس د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان تر مخه چې د غونډې په محل به د کونسل په تیره غونډه کې د شوو پریکړو د پیشرفت جاج اخستونه علاوه پر روانه میاشت کې کیدونکې سرشمیرنې او کورشمیرنې به غور کولی شي. د ذکر دا چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې په یاد غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولی شي. خو د پاکستان د شماریاتو ادارې یو چارواکي یو څو ورځې وړاندې د مشال ریډیو ته وویل چې د فوز د مصروفیاتو له وجې به اوس سرشمیرنه او کورشمیرنه د اپریل میاشتې په اخیره او یا د مئی میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې د فوز په نگرانۍ کې شروع کیږي، کومه چې به په 19 ورځو کې سرته رسي. یاد دی وی چې په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی 1.5 کروڑ زیاته ښودلې شوې وه. د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوي بیان کې ویلې شوي دي چې غونډې ته به د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی د قدرتی گاز برآمد په اړه بریفینګ هم ورکوي. په غونډه کې د صوبو اعلی وزیرانو نه علاوه وفاقي وزیران هم ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بزرگ مشال ریډیو ته وګورم په دې موضوع کې پاتې کیږو او زمونږ همکار اسرار الله مومند په دې باندې دا رپورټ برابر کړی دی چې په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د ګډو ګټو شورا غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. مرکزی حکومت څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت هغه غوښتنې منلې وې چې د بجلی د بقایاجاتو او د بجلی د زیاتې منافع ترلاسه کولو لپاره یې لرلې، خو د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه او ځینې مشران تور لګوي چې په مرکز د بجلی بقایاجات ډېر زیات دي او صوبایي حکومت یې ډېر په لږو پیسو رضا کړی. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي د دې لپاره چې د مرکز په ذمه د بجلی یوه زیاته اندازه بقایاجات جمع شوي، مرکزی حکومت کولی شي دغه پیسې په قسطونو کې بیت ورکړي. تفصیل د اسرار عالم من په دې راپور کې.
د خبر پختونخوا د حکومت اتحادی ګوند جماعت اسلامي مشر او د دې صوبې د خزانه پخوانی وزیر سراج الحق وای په کال 2008 کې په مرکزی حکومت د خبر پختونخوا صوبې د بجلی پیسې 3.4 روپۍ جوړې دي. دغه په خبره که څه هم دغه پیسې وس نور زیاتې شوي، خو چې مرکزی حکومت ورته ټولې پیسې په یو ځل نه ورکوي نو د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د تغاړه کې خدا چې دغه پیسې د خیر د په قسطونو کې ورکړي.
خدا یہ اصول ہے بھائی وہ جو لگا وہ مانے لگا کہ دوارو پہنچوں نے کوئی اتفاق کر رہے دا وقت خیر و پختونخوا دے بعد مئی والا سا اور غلغلے والا سا مالی فشار کے اندر زیاد تھے دا وجہ سے غواری خیر پختونخوا حکومت سے داخل گاڑے
خود خیبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوند عوامي نشل پارټي ویان زید خان بیا وایي د 3.9 اویا ارب روپو پر ځای چې اوس مرکزی حکومت د کال پر سر خیبر پختونخوا ته 15 ارب روپۍ ورکوي نو دې کې خو به لسګونه کلونه وخت ولګي. زید خان وایي باید چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت له مرکز سره داسې لوزنامه نوې کړې چې دوی ته د بجلی بقایاجات په قسطونو کې ورکړي.
چدا پینلس اربا بنگلا پسو کال کی کمپلیٹ کی نو زمنگا چت کے اگر داوا چت لاڑا داوا کو ختم پدیش و جی پی سلو پیند کال ہو پدی لگی جی پینلا سار روپے برا کی نو یو واضح خبر کو دا پختن حق من چاتا نہ بہو من بالکل دا ڈیسیژن نہ منو نہ
د پختونخوا ولسی تاریخ مشر ډاکټر سید الله مسعود وایي هغه په 2012 کال کې په مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د بجلی د بقایاجاتو په اړه تحقیق کړی وو. نوموړی وایي یو وخت کې په مرکز باندې د خبر پختونخوا د بجلی پیسې 3.9 اویا ارب روپۍ جوړې دي، خو نوموړی وایي مرکز لومبې د خبر پختونخوا د هغه وخت متحده مجلس عمل حکومت ته دوکه ورکړه او د 3.9 اویا ارب روپو پر ځای یې په دې رضا کړل چې 1.10 ارب روپۍ به ورکړي. دغه په خبره اوس د خیبر پختونخوا موجوده د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دې ته راضي شوی چې د 3.9 اویا ارب روپو پر ځای ورته مرکز 1.10 اویا ارب روپۍ ورکړي.
او وخت کې دغه راتلل 3.1 اویا ارب روپۍ په هغه کې بیا د ایم ایم ای حکومت چې کله راغې هغوی د وابدا سره کېناستل د وفاق سره کېناستل هغوی سو په منځ کې جرګه غونډه کې جوړه کړه د آربیټری کونسل وایي په هغه کې دغه پیسې را کمې کړلې یو سل لس اربه روپۍ خو دا وعده یې وایي چې دا اوس راکړه نو نه ورکړلې او پیسې هم کمې شوې اوس پرویز خټک صاحب بله ورځ بیا د بابا سره کېناستو نو په کار خو دا وه چې درې سوه یو کم اتیا اربه روپۍ اوس پنځه سوه اربه ته رسېدلې هغه را کمې شوې صرف اویا اربه روپۍ ته راغلې
کچه هم سراج الحق وای چې د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی د بخیاجاتو پر سر شوې لوزنامې د انصاف پر اساس نه دي شوې او له مرکز سره به دوی جګړه جاری وي خو د په خبره د خبر پښتونخوا موجوده حکومت مجبور دی چې په صوبې دننه د پرمختیايي پروژو لپاره له مرکزه که ټولې پیسې نشي اخیستې نو لږ یو په قسطونو کې د ترې واخلي موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د وفاقي حکومت دریز معلوم کړو خو بریالي نه شو
ودونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوم په دې موضوع کې پاتې کیږو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی وای مرکزی حکومت تر اوسه د مشترکه ګټو کونسل غونډې لا را بل لوزکه ډډه کوله چې صوبایي حکومتونه خپل حقونه غواړي او مرکزی حکومت دغه خبرې منلو ته تیار نه دی له نوموړي سره زموږ همکار اسرار المومن مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې حکومت د مشترکه ګټو شورا د څه لپاره جوړه کړې نو ښاغلی وای
مشترکه مفادات و کونسل سے بھی نظر دو برخی دی یہ برخ دا کہ جب کم موضوعات یا کم کم قانون دا ڈیولپمنٹ او دا خرچو دا با دا غسر ای مرکز سرا او کم کم با صوبو سر ای دوائی ما برخ دا دا کہ کم صوبو سر دی نو آغی کے جب مرکز سم امداد دے نو آغا با سنگ دی با با سم رئی دا مرکز دا اختیارات کی دی صوبو کی دا ڈیولپمنٹ دا هغه تعین به سمه دی چې کوم حد پورې به وي په څومره پیسې به وي او د صوبو چې کوم په ذریعه باندې کوم ډیولپمنټ کیږي نو دا هغه به لکه څه تعین کیږي چې څومره حد پورې به وي مرکز به څومره پیسې ورکړي
نو دا ته وایي چې د مشترکه مفاداتو کونسل چې کوم جوړ شوی په پاکستان کې د دې کار کارکړتګۍ د تاسو څنګه ګوري او دوی مدار چې د دې د غونډې ربللو د مرکزی حکومت ولې ډډه کوي اوس پورې
ورګي دا د صوبو تر طرفه دوه قسم تور لګول کیږي په مرکزی حکومت یو هغه دا دی چې څنګه د دې صوبو د حقوقو خیال نه ساتي لهدا دې دا غونډه نه کوي دویم صوبو چې کوم حق رسی د مشترکه مفادات د کونسل تحت هغه کې چې کوم پیسې وي امداد وي دا هغه د دغه لپاره چې به کومه ټایمینګ کې بدا ورکړې کیږي حقوق چې دا کم دي سکسونو کې نورو کې نو هغه به څومره زر منتقل کیږي نو د هغه طرف هم چمتو دی مرکز نو لہذا هغه دا مشترکه مفادات کونسل اجلاس کوي
اوس چې دوی دغه غونډه را بلي نو ستاسو څه خیال دی چې دې کې به مرکزی حکومت وکړی شي چې دغه صوبایي حکومتونه د هغوی استازي یا وزرا لګان هغه مطمئن کړي
دوه بنیادي خبرې دي یو بنیادي خبره دا ده چې مرکز او صوبې چې دي نو دوی د صوبو چې کوم اختیار یا حق په محصولاتو کې دی د هغې باندې پوره مطمئن نه دي دویم دا حق کم د مختلف صوبو منځ کې تقسیمېږي نو دا هغه د مردم شماري په بنیاد وي هغه مردم شماري به کله کېږي سمه به کېږي چې دا صحیح طریقه به کېږي او کنه به کېږي چې د هغې سره حق متعین شي د مختلفو صوبو مثلا پنجاب کې دی نو د آبادۍ په وجه باندې زیات حق اخلي بلوچستان د آبادۍ په وجه باندې کم حق اخلي خو هغې ته یو مراد ورکړی شوی دی چې هغه چونکې پسماندہ صوبه ده نو د پسماندګۍ په بنیاد باندې د هغې ته لږ حق زیات کړی شي نو اوس د سند او د خبر پښتونخوا چې کوم حقوق دي سند یو مسله ده هغه وایي چې زه 80% 90% خو زه محصولات پیدا کوم تو خبر پښتونخوا وایي چې بای زه د لوکیشنل ډیسډوانټیج یم مثلا که زه د سمندر نه لري ما نو ما ته دلته کې انویسټمنټ نه کیږي نو څه نه کیږي دلته څه وکړي دا به کار به دلته انویسټمنټ کوي چې دلته امپلایمنت ورکړي شي دلته کې ټیکنیکل لیبر کې دی هغه څه وکړي شي وغیرہ نو هغه کې هغه خپل زیات وکړي غواړي دا کوم نوې خبرې دي نو هغه کې ما نه نوې کې مطالبات دي او نوې نوې طریقې دي مطالبات د پوره کېدو نو دا به هغه کې څرګندې
اوریدونکو اکرام ہوتی ہو چیز منگ د ہمکار اسرار علم مومن د خبری زباب بولی تاسو مشال ریڈیو تا غوگی اوستاسو پام یوی بلی موضوع ترا گر روم خو په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې د دغې سیمې لکونه خلک د پاکستان بېلابېلو سیمو ته په کډه کولو مجبور کړل شوي. هم د شمالي وزیرستان څخه د پاسه 40,000 کورنو د افغانستان خوست ته هم پناه وړې ده. په عین حال کې د پاکستان حکومت او پوځ لخوا وخت په وخت دا دعوی مطرح کوي چې دغه بې ځایه کړل شوي خلک په زرو کورونو ته بېرته ستانه کړل شي. پوښتنه دا ده چې حکومت خوست ته د کډه شوو خلکو په اړه څه وایي او آیا بېرته کورونو ته د ستنولو کوم پروګرام لري او که څنګه؟ دې پوښتنې ځواب به په دې راپور کې واورو. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظب په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه 40,000 هغه کورنۍ چې دا مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي چې تر دا مهال ورته د پاکستان حکومت لخوا هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی به خپلو سیمو ته کله ځي. په خوست کې د شمالي وزیرستان د موساکي سیمینا کډه شوی حمیدالله وایي چې د پاکستان حکومت چې هیڅ پوښتنه نه کوي او د ده په خبره کورنۍ یې غواړي چې خوست کې پاتې شي. خود میرام شاہ جمشید اللہ بیاوائی چې کسهم افغان حکومت او ولس دواړه ورته دا احساس نه ورکوي چې ګوندې پر پردی وطن کې کډوال دي. خود ته په خبره خپل کلی پسې هر وخت خفوي
فکر غوږی د سم ډیر وخت ته کوم په وړه ولا دلته خول یا خو یو څه ته دي او تر بس خو خامہ خامہ پکی کو بس اول ته میال دې کول یا خول ته لیا نو پکای ولا مو شام خو اوس ولا کټ ما پاته ده کی دی وځي کنه اول کې کله رات حالات خشي ورته وګرای شي لوټ شو خو لا ډیر ګډ وړ ځای.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د روان کال تر پای بعد شمالي وزیرستان نه ټول کډوال خپل سیمو ته ستنوي. خدا چې آیا حکومت خوست د کډه شوو کورنو په اړه کومه تګلاره لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو لپاره د ادارې اف ډي ایم ای ډایرکټر جنرال فیاض علی شاه وایي
خلک دا چې دي چې هغه پوچ کړي دي چې موږ راځو چې 200 فاملیز دي نو هغه موږ واپس راولو. د دې د ریجستریشن مې شوې ده په دې باندې یو سی آر او اف ډي ایم ای خپل منځ کې ډیسکشن مو کړل. هغه لا پورا ویریفایډ په دې نه دي چې هغه ډیر خلک دلته هم ریجستر دي موږ سره ولته هم ریجستر دي دا هغه ریجستریشن کړی دی یو سی آر په توګه. نو دې ته مابل ورځ وی چې راته سره شي چې مختلف فیګرز یو بل سره شیر کو چې اکثر کوم فاملیز دي چې کوم پورې راغلي ته چې یو خواږه پته وي نو دا وی د ریټرن لپاره بل ډیفینیټلی د ټاپټ اف پاکستان ذمہ داری ده او دا وی چې سس فیسیلیټیز نور خلکو ته ورکو نو ډیفینیټلی هغه ته به ورکو.
فیاض علی شاه وایي چې حکومت کوم اعلان کړي چې ټول بې کور شوی قبایل به خپل سیمو ته د روان کال تر پای ستنوي. د هغې لپاره د دوی ادارې سره ټول مالی او لاجستیکی انتظامات مکمل دي او د خوست کډوالو واپسي به هم څو ورځو کې پیل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه پورس
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې هم د قبایلو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان نه خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه نیشن لیکي د پاکستان ځینې ادارې نه غواړي په فاټا کې آئینی اصلاحات راوستل شي او ولسته یې د هیواد د نورو برخو د اوسیدونکو غوندې حقونه ورکړل شي. باید د قبایلو ولس هم د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غوندې حقونه او سهولیات ولري. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان نیشن ورځپاڼه لیکي کله چې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید وشو له هغې وروسته په یوه غونډه کې کامی اکشن پلان منظور شو چې پکې سیاسي ګوندونو او پوځي او حکومتي چارواکو په شلو نکاتو راضي شول. په دغو کې یو په فاټا کې اصلاحات هم وو او قبایلي سیمو ته د ملک د نورو برخو غونتې مراعات او سهولتونه ورکول وو. د کامی اکشن پلان د نکاتو د عملي کولو لپاره څه وخت او نیټه نه ده ورکړل شوې او دغه حال د فاټا د اصلاحاتو هم دی. د قبایلي سیمو پارلمان غړو په قومي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړ چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي، خو مرکزي حکومت پر ځای د دې چې دغه مسلې ته وګوري یوه بله کمیټې جوړه کړه چې په دې اړه تفصیل حکومت ته وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې دغه کمیټې ټول غړي د ملک د نورو برخو سره تعلق لري، دوی په پښتو ژبه هم نه پوهېږي او نه د قبایلو د خوښي او ضرورتونو نه خبر دي چې د فاټا ولس سغواړي سمسلې لري او لکه ستونزو تیریږي. د دې دا هم ثابتېږي چې حکومت د فاټا د مسلو د حل او دغلته د آئینی بدلونونو د راوستلو په اړه وخت لا دیکې ورکوي او دغه عمل ځنډول غواړي. نیشن ورځپاڼه لیکي په وزیرستان کې پوځي عملیات هم وشول، په لکونو خلک بې کوره کړل شو، خو اوس هم داسې سنخې نه ښکاري چې ګنې حکومت قبایلو ته د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غونتې حقونه او اسانتیاوې ورکوي. په راتلونکي نږدې کې هم داسې معلومیږي چې د فاټا ولس به د اف سي آر لاندې ژوند تیروي او د آئینی بدلونونو په لار کې لا هم ستونزې او مشکلات په نظر راځي. په تېره اونۍ کې په کورمه کې ډرون برید وشو، په مومندو کې نهه خاصدار ووژل شول او له دغه وروستو کرفیو ولګېده، خلک په کورونو کې ګیر پاتې شول، سکولونه وتړل شول او داسې معلومیږي چې په شمالي وزیرستان کې د ضربې ضبط عملیاتو وروستو ځینې وسلوال نورو سیمو ته واوښتل. نیشن لیکي په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو مخه نیول، دغلته عدالتي نظام نه غځول، د بلدیاتي انتخاباتو نه کېدل او د فاټا ولس ته بنیادي انساني حقونو محرومه ساتل څنګه څرګندوي چې پاکستان یو جمهوري هیواد دی او ولس ته یې یو شان او په یوه سترګه کتل کېږي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی اس تاسو پاموس یوی بلی موضوع ترا گر رہوما. فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر قبایلی سیمې د باړې د متاثره شو ماشومانو پام سکولونو په طرف راګرځولو او هغوی ته په نوو طریقو سره د زده کړو ورکولو لپاره د دوی استادانو ته خصوصي تربیت ورکول پیل کړی دی. دا چې د باړې استادانو دغه تربیت نه څه حاصل کړل او دوی به اوس د خپلې سیمې د ماشومانو د تعلیمي او نفسیاتي حالت بیرته ښه کولو لپاره څه کوي، په دې هکله نور تفصیل د فرحات شینواري نه اورو.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې نه د بې کوره کېدو له وجې په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي او په نفسیاتي توګه متاثره شوي دي او خپلو کورونو ته د ستنېدو باوجود لا هم سکولونو ته نه ځي. دوی وایي د باړې ماشومانو پام بیرته سکولونو په طرف راګرځولو او هلته په مؤثره توګه تعلیمي هلو ځلو شروع کولو لپاره یې استادانو ته د یو خصوصي تربیت ورکولو لړۍ پیل کړې ده او یو شمېر استادانو ته دغه تربیت ورکړې ده. د باړې یو استاد احسان الحق پر د مشال ریډیو ته وایي چې دوی د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د تربیتی پروګرامونو نه ډېر زده کړه وکړه.
ټیکنیکس او میتھډالوجیز او زده کړه هم کړې ده. تقریبا 100% چې کوم د کنه د امپورټنس لري او لکه عادل ته کې زین چې 90+ داسې سکولونه ټیچرز ته چې هغه انټرین دي جسماني سزاګونه دا سیزونه چې کوم نه دی په کور ځکه چې کوم مو معاشرادو دا وزه پله شو په انقلاب کې دا مو شومون چې کوم دا وډور شول نو لکه په کور داسې چې داسې مختلف ارګنایزیشن روشي او مفید ټریننګز دلته کې کنډکټ کوي ټیچر ټرین کې.
او یو بل استاد نیاز ولی پر دی وای چې د دغه تربیت نه پس به اوس هڅه کوي چې هغه ماشومان په سکولونو کې بیا داخل کړي چې کوم سکولونه پریخي دي.
بدامنی و مایګریشن و حالات خراب و موږ له دې ته داخل شو چې هغه ماشومان به اوس موږ سکول لا څنګه رول په مینه محبت باندې به رول او په دغه ذهني منټلټي مطابق به موږ کار کوو. داسې تربیتونه ډیر جوړ ضروری دي که هغه پرایویټ سیکټر باندې که ګورنمنت سیکټر باندې.
او استاد بسم الله جان پر دی هم دغه تربیت حاصل کړای
اوای مونږ د ماشومان مبارکه داسې سټډیز وکړي لکه ماشومان ته اکثر پرابلمز کریئیټ شي داغه تاسو داسې مطلب پریکټیکل علاج کول پکار دي داغه سره داسې یو تعلق جوړول پکار دي چې هغه تاسو سره خپل پرابلمز شیر کړي واغې نه بعد مونږ داغه هغه پرابلم حل کولو کوشش. شو کنه هغه مونږ داسې وګڼي چې هغه په مونږ باندې اعتماد وکړي.
د خیبر جن سید تعلیم محکمه وای چې په باړه کې خواوشا 92 سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولي دي او د ځینې سکولونو په بیا رغولو یې لاس پورې کړی دی او زیاتره سکولونه یې په خیمو کې شروع کړي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس د باړې واک ورته سپارل شوی دی او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پښتونخوا کې یو نیمه، کابل کې یوه، او دلته د پراګ په سټوډیو کې 9:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د اسرار عالم مومن اورو.
د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده. وزیر اعظم هاوس نن په یو بیان کې ویلي چې د وزیر اعظم په مشرۍ دې غونډه کې به د څلور وڼو صوبو اعلی او وفاقي وزیران برخه اخلي او د مردم شماري یا سرشمیرنې په شمول نهه نکاتو باندې به خبرې کیږي. ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې پیل شي. د پاکستان سرکاري ټی وی نن ویلي دی چې په دې خبرو کې بعد ترګرۍ، مخنیوي، اټومي موادو نه خوراوي، دفاع، اقتصاد، تعلیم، ساینس او ټکنالوژي په څانګو کې د مرستو په زیاتولو خبرې کیږي. پاکستان په کابل او کونړ ولایت کې شوی ځانمرګي بدونه غندلی او په دې کې د ولسي وګړو په وجنه یې د جوړ خفګان څرګندونه کړې. د پاکستان د بونو چورو دفتر د اتوار په ورځ په خپل یو بیان کې ویلي چې دوی د هر ډول ترګري غندنه کوي. د فروری په 28 په افغانستان کې په دوه ځانمرګو بدونو کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي وو. د پنجاب صوبې د پخواني ګورنر سلمان تاثیر وجون کې بیګا د شپې په دار زړول شوی. د نورستان چارواکي د جګړو د کرنی موسم په درشل کې د داعش ډلې په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیاری خبر ورکوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم پر له مشالو سره خبر کوي ویل د نورستان ولسونه له داعش ډلې سره په جګړه کې د افغان ملي ځواکونو په څنګ کې د هیواد دفاع ته چمتو دي. د ایران د انتخاباتو نتایج ښایي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو په پارلمان کې د سرخار تهران ټولې 1.5 څوکۍ ګټلې. پاکستانی ڈاکومنٹری فلم یوا جینئی په سین کې آسکر جایزه ګټلې. پاکستانی شرمینو بیل چنای دغه فلم د 19 کلنې سبا کیسر په نامه هغه جینئی فړه جوړ کړې چې په 2013 کال کې پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وشله چې په خپله خوښه یې واده کړی وو. په بنگلادیش کې د 5 هیوادونو ترمنځ د شلوریزه ایشیا کرکټ په لړ کې نن د پاکستان او متحد عرب امارات ترمنځ مقابله ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خبرونو لنډیز درته اسرار عالم مومند اورولو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی د ریاض مساخیل اورو.
نن د پاکستان ځینې ورځپاڼو خپل اداري د ترهګرۍ خلاف پر روانه مبارزه لیکلي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې هر څوک ترهګر په تښتېدو دي او د دوی پټنځایونه تباه کړي شوي دي، خو بیا هم دا یو اوږد جنگ دی او د دې جنگ ګټلو دپاره به د ترهګرو سره سره د خلکو ذهنیت هم بدلول وي او کورنۍ او بارنۍ هغه ټولې لارې او سرچینې به تړل وي چې د وسلوالو په څه نسو جوړ مرستې کوي، او تر څو چې دا عمل روان وي تر هغې به وسلوال پټ ګزارونه کوي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي چې عین په داسې وخت افغانستان په کابل او کونړ کې چاودنې شوي چې راتلونکي نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو امکان وو، او د چاودنو د لاسه لږ تر لږه 25 تنه مړه او تر 500 زیات ژوبل شوي دي. او طالبانو د دغه پیښې ذمواري هم منلې، خو د دې سره سره دا خبر هم دی چې طالبانو د داعش یو حمله ناکامه کړې ده. اداري وایي چې د دومره لویو پیښو وروستو د افغان ولسمشر رد عمل یو فطري خبره ده، او څنګه چې هغه ویلي مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلېدی، خو د دې باوجود هر څوک دا یو ګران او سخت وخت دی، خو بیا هم افغان حکومت او طالبانو لا د افغان ولس د خوندي او خوشاله مستقبل په غرض د ډیر صبر او ځیرکتیا نه کار اغستل پکار دي. اداري اخره کې وایي چې طالبان د دې حملو سره خپل ځان یو طاقتور قوت ظاهرول غواړي، خو حقیقت کې دا د کمزوري نه خدا. دوانو ډلو لا د پوخ امن او خپل خلکو د خوشاله په خاطر گنجائش پیدا کول پکار دي چې د مذاکراتو د لار د افغانستان راتلونکي وټاکل شي. او د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون خپل اداري کې د تعلیم په صورت حال لیک کوي او وایي د پاکستان تعلیم که یو طرف ته د وسلوالو د بریدونو لاندې دی او وخت په وخت په تعلیمي ادارو حملې کیږي، نو بل طرف ته د حکومتونو او اعلی چارواکو د عدم توجه ښکار هم دی او د لړکې د وروستیو کې خپور شوی رپورټ چې پکې ویل شوی دی 40 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي د فکر وړ دی. اداریه وایي د 40 میلیونه مطلب دا چې نیم په نیمه ماشومان سکولونو نه بهر دي او دې کې اکثریت د جینکو دی او دا د ځینې ملکونو د ټولې آبادۍ نه هم زیات دی او دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان او قبایلي سیمو ماشومان دي. د دې لویه وجه دا ده چې زموږ حکومتونه تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي او دا یې د بنیادي ضرورت په ځای د ځینې خلکو لپاره مخصوص کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډیپلومیټ مجله لیکي اوس وخت راغلی دی چې باید پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي او دې لړ کې طالبان د خبرو میستاد د راوستلو لپاره آماده کړي. بلخوا وال سټریټ جورنل لیکي په ایران کې د انتخاباتو لومړۍ نتیجې ښایي چې زیاتره منځلاري کاندیدان مخکې دي چې د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي کېدو ته لاره جوړولی شي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره انیسا اجمل وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله لیکي افغانستان یو وار بیا له خرابو حالاتو سره مخ دی. یو سل بیا افغانان د غی ګاونډیانو په ځانګړې توګه پاکستان، ایران او نړیواله ټولنه له دې پوښتنې سره مخ ده چې آیا دوی به افغانستان د نوري بد امنۍ او د سخت دریځو په واک کې د راتلو نه خوندي وساتي او کنه. په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پراخېدو ته په کتو سره مقاله لیکي چې دا مهال یوازې افغانستان ته ګواښ ورپېخ نه دی، بلکې ایران، پاکستان او مرکزی ایشیا ته هم د داعش ډلې له وجې خطرې دي چې ورسره د چین امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ ګټو ته هم خطر جوړېدای شي. په مقاله کې راغلي اوس د پاکستان وار دی چې څه نه څه ګامونه پورته کړي. ډیپلومیټ مجله د افغان ولسمشر دفتر د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته څلور میاشتې ورکړي دي چې دا هیواد دی د کابل له نوي حکومت سره همکاري وښایي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت سره دا مقده چې د زړورتیا نه کار واخلي او د افغان طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې دا شان اغي له افغان حکومت سره د خبرو میز ته د راوستلو لپاره آماده کړي. ډیپلومیټ مجله لیکي پاکستان او افغانستان پر یو بل تکیه کوي او یوازې نشي پاتې کېدی، باید چې دواړه هیوادونه په مختلفو برخو په خاصه توګه ترهګریزي جګړه کې د زبانی بیانونو سره سره په عملي توګه هم پر یو بل د باور جوړولو لپاره کار وکړي. بلخوال سټریټ جرنال لیکي د جولای په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره د ایران د اټومي تړون وروستو په دا هیواد کې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو نه څرګندېږي چې زیاتره منځلاري کاندیدان مخکې دي. مقاله لیکي که داسې حالات برقرار وساتل شي نو ورسره به د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي شي. د ولسمشر حسن روحاني په 2014 کال کې واک ته د راتلو وروستو مغربي هیوادونو سره په مختلفو چارو کې د شاملېدو او د هغه د انتظامي لخوا د اټومي تړون لپاره د هڅو پیلولو په ترڅ کې د انتخاباتو ته د ټول پښتني یا ریفرندم په سترګه کتل کیږي. په ایران کې د جمعې پر ورځ د پارلیمان او د مجلس خبرګان انتخابات وشول. رسپانو لیکي تر دې مخکې اصلاحات غوښتونکو په انتخاباتي عمل تنقیدونه هم کړي وو او هغوی د شورای نگهبان پر ضد شکایتونه کړي. شورای نگهبان د هغو شاوخوا 1200 نیمایي کاندیدان نا اهله ګرځولي دي چې د پارلیمان لپاره یې نومونه رجسټرډ کړي وو. اصلاحات غوښتونکو ویلي دي چې د دوی ډیر کاندیدان په ټاکنو کې له ودرېدو منع کړل شوي وو.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی. د مشال ریډیو د اوونیزې خپرونې د مشال د مرکې هر اونۍ تاسو د مشال په مرکه کې د وتلو شخصیتونو، سیاستوالو، هنرمندانو او دغه لړ د ټولنې نور وتلو سحرو سره زموږ د همکارانو اوږدې خبرې تاسو اورئ. د نن په مرکه کې زموږ همکار احمد الله د قبایلي سیاسی گوندونو یو نوې جوړ شوی گوند متحده قبایل گوند مشر حبیب نور سره برکه کړي او په دغه مرکه کې د هغه د ژوند او د هغه د سیاسي هلو ځلو په اړه باندې پوښتنې کړي. نو راځي چې وورو د مشال مرکه.
قدرمنو اوریدونکو د دې هفته په مشال مرکه پروگرام کې درته از احمد الله هرکلی ویم. اوریدونکو په نننی پروگرام کې موږ سره میلمه دی د متحده قبایل پارټي دویم مشر حبیب نور صاحب. په مشال مرکه پروگرام کې درته هرکلی وایم.
زه حبیب نور اورگزی تعلق ستم د اورگزی ایجنسی نه اور قوم علی خیل سره ما تعلق دی. ابتدائی تعلیم ما حاصل کړی دی کوهاټ تپی نه اور التنما پرائمری دغه وکړو اور بیا ما اور سرا دینی سبق شروع کو نو اور سرا حفظ قرآن مو وکړو او اور سرا اور سرا ما د لسم تعلیم د غنا او کو دی کوهاټ های سکول نه نو دا مختصر دغه دی او بیا په 2009 کې ما د پل دویم ملګری سره مشترکه طور باندې د قبایل لپاره یو سیاسي جماعت جوړ کو د متحده قبایل پارټي په نوم باندې چې الحمدلله نن دغه په ټولو قبایلو کې فعال دی.
حبیب نور صاحب تاسو په خپل عملی سیاست کله نه شروع کو؟
دما عملی سیاست د سن 2002 کې ما یو سٹارټ واغستلو. سن 2002 کې 9/11 نه بعد څکلا په د ټول دنیا باندې یو انقلاب راغلو نو هغه کې به ما سوچ کول هغه کې ډېر زیات د مونږ قبایل متاثر شو نو ما به سوچ دا کول اکثر په ما دا سوچ کول چې زه څه داسې یو کار وکړم قبایلو دپاره ساغه د مونږ د قبایلو کشر ته مشر ته زما خویندو ته زما میندو ته دغه فایده ورسیږي نو هغه کې څه ما ټول کې دا نظیر مونږ واچولو نه دا خبره وا چې دوه دپاره مونږ یو داسې یو پلیټ فارم جوړ کړم که نن حبیب ملک یا حبیب نور نه هم وي نو سبا په دې قبایلو کې به داسې یو ځوان را پیدا شي چې هغه به دا مشن سر ته ورسي او د قبایلو دپاره به جدوجهد هم کوي قبایلو دپاره خپل حق هم راخلي او قبایلو ته به تعلیم راوړي رڼا به راوړي روشنۍ به راوړي نو دې د وجې نه سن 2002 نه ما یو عملي قدم اوچت کړی دی.
حبیب نور صاحب خبره تاسو د سیاست وکړله متحده قبایل پارټۍ سره تاسو تعلق لرئ ستاسو پارټي چې د ولې لکه د نورو پارټیانو غونتې په قبایلو کې هغه شانتې مشهوره نه شوله چې څنګه د ملک نورې پارټیانې دي د دې وجه اخر څه ده؟
د دې اصل وجه دا دی په 1901 کې انګریز یو داسې قانون په اونګ باندې لاګو کو ایف سی آر په هغه ایف سی آر کې دا شی و چې قبایل دا به د سیاسي حصہ نه جوړیږي او سیاسي هلې ځلې به نه کوي اور سیاسی شعور تے ندی پر خودلی نو الحمدللہ سکلا پمو لگ زک د مارکیٹ تے سمو روت نو منت دا پتہ ولگی دا سو تر سورا پر ایو علاقے کے سیاسی شعور نوی نو آخر ٹیم پر ت د خپل علاقے حقوق آواز نشو چتا ولے او لکه څنګه تاسو دا ویلو څه نورې پارټۍ مشهوري شوي دي او دا ولې نه دي مشهوره شوي زه به دا ته وایم څه متحده قبایل پارټي په 2009 کې مو رجسټر کا و عملاً 2010 کې مونږ په دې باندې کار شروع کو و الحمدلله په قبایلو کې دو ډېر تیزه ترقی وکا زکات اصل شی دا دی چې کله مو د پارټي شور جوړ کو نو ننم ز د پیپلس پارټي لړسرا دا شکریا دا قوم څنګه مونږ ته د قبایلو کې سیاسي ازادي راکا چې کله غو سیاسي ازادي راکا نو متحده قبایل پارټي په وجود کې راغله نو ان شاء الله امید دی چې ډېر زر وخت کې به دا قبایل چې دی دا به د متحده قبایل پارټي کې شامل هم شي او زکات دا د قبایلو دړکن دی دا د قبایلو حقوقو لپاره یو आवाज دی او دا د قبایلو لپاره یو جدوجهد دی دا یو سیاسی آغاز دے نو زب دا تو ایم لکا اے این پی دے عوامی نیشنل پارٹی چلویختو کالو کے آغا الا سکم دے چلویختو 1500 کالو کے آغا یو اقتدار کے رالا صوبائی کی یو حکومت کو نو ضروری خبر دے چدا برزی ارو رو خو انشاءاللہ پا قبائلو کے دا دیرا خوارا شوین دے اور دیرا ضرب انشاءاللہ دا پا اٹھولو قبائلو کے دا دول سیٹن انشاءاللہ روڑی.
حبیب نور صاحب څنګه چې 2013 کې انتخابات وشو ستاسو د پارټۍ نه هم امیدواران چې کوم هغه ولاړو دغه انتخاباتو کې څه وجه و چې یو امیدوار هم ستاسو د یوې ایجنسۍ نه کامیاب نه شو؟
اصل وجه پکې دا و چې زه په خپل ان 39 ان 39 او رگزی ایجنسۍ زه په خپل هم امیدوارم. همیشه لپاره مونږ په قبایلو کې هغه صحیح انتخابات نه دي شوي په هغه کې هغه خلک هغه زړه هغه خلک وو چې هغو به یقین څه کوم په پیسې وو هغو یقین به په جلي اوټ وو هغه یقین به په نورو غلطو طریقو سره وو نو دې ځل په 2013 کې سټارټ زموږ همدغه وو چې اول خدا که مونږ وایي نه ګټو خو مونږ صرف دا دي چې په قبایلو کې یو سیاسي شعور راشي قبایل خپل حقوق پیژني خپل هغه دپاره یو آواز اوچت کړي نو الحمدلله زه به دا درته ووایم څکه نننم د مونږ کوم ایم این اے جوړ شوی دی که نننم دا مسا ریفرنډم وکړي انتخابات سے جدا خبره ده اصله قوم چې یو ځای کې زه کینم او ځای کې تاسو ماته د ایم این اے کینو نو تاسو دا ټول د اورگزی جنسی او وړوکي او ملک او رو غوړي هغه ته دا وایي چې تاسو د ایم این اے تر تاسو یا د حبیب نور تر تاسو نو ان شاء الله ولزیز 1500 کسان غته لړ شي نو 5000 کسان ان شاء الله ولزیز مونږ ترزي څه په ډاګه بنه کارو شي مونږ غواړم دا چې مونږ راتلونکی نسل سکوم دی هغه د ایماندارۍ په لاره باندې لاړ شي په رښتیا لارې باندې لاړ شي او خلکو دپاره کار وکړي چې د هغو سوچ د جلي کتې طرف ته نه وي د هغه سوچ د روغو طرف ته نه وي هغه سوچ پیسې طرف ته نه وي نو انشاءالله ولعزیز دا د مو الله تعالی باندې دا یقین دی چې دا وخت په ډېر راځي انشاءالله
د اورکزی ایجنسۍ نه څو ځل تاسو انتخاباتو دپاره ودرېدلې د قومي اسمبلۍ دپاره
ما فرسٹ ٹائم 2013 کې ما الیکشن کې داخله وکا او 2013 الیکشن کې ما د متحده قبایل پارٹی په پلیټ فارم باندې الیکشن وکړو
کله چې 2013 انتخابات شو د اغه وروستو د اورکزی ایجنسۍ نه خو جی جی جمال صاحب وګټله خو تاسو بیا وروستو په الیکشن کمیشن کې د اغه په ضد باندې درخواست هم ورکړو څه درغلی شوی و الیکشن کمیشن چې دا اوس فیصله راغله چې پشپګم مارچ باندې به انتخابات کیږي نو دا پوره صورتحال سو
صحیح صورتحال خو جی دا دے چپا 2013 الیکشن کے 11 مئی بنے سکلا ریزلٹ راغلو شپے ریزلٹ بل قسم تاو نو اغا تقریباً 9000 نا پاسا اٹھنو اغستو ساغا کی کلا دوبارہ درخواستونه وو شو پکے تاریخون اغا شو نغا کی 2.5 زرا جلی ووٹ رو بستل شو اغا نا بعد بیا کسا لڑلا الیکشن ٹریبونل تا بیا لڑا ہائی کورٹ تا بیا لڑا سپریم کورٹ تا خو بہرحال آخری اینڈ آف دا ڈے چپا دی بنے فیصلہ وو شا چپا شپے گم مارچ بنے با دوبارہ علی خیلو کے اتل اسکام اورکزی ایجنسی کے اتلس قوم ادے پگ کی علی خیل قوم نہ تعلق ستم پگ کی پر دو پولنگ اسٹیشن بنے بو دوبارہ ووٹنگ کی گی اغا د ما قوم دے لگا تقریباً شپگ وزرا ووٹ تھے نو ان شاء اللہ ول عزیز امید لرم دا لنا تم لرم زکا چ قوم متفق تے پدی خبرے بنے قوم تدا پتہ ولے گی دا پدرو کالو کے ٹکار ون شو نو اغا دو خلق نہ بالکل پزو پر رغلی سنگو پر رغلی دا تدا پتہ ولے گی دا صدا قوم دا پر کار نہ کی دا تشیو فراڈ دے نو الحمدللہ پشپگم مارچ بنے بو یو انقلابی فیصلہ کی گی اب علی خیل قوم کی اغدما قوم دی اغدما مشران دی اغو اٹولو پ اتفاق بنی ان شاء اللہ کشر و مشر بر وزی ان شاء اللہ غبو یا تاریخی فیصلہ کی گی
تو 2014 لسم انتخابات کی تاسو سمر اوٹو ناغستیو او جی جی جمال سب چی داغی سمر اوٹو ناغستیو
جی جی جمال اول سکم دی سپاسا 9000 اوٹو نو 2.5 زرا ورنا کٹ شو 2.5 زرا اوٹی پاتے شوی دی دما تقریبا سپاسا 3 زرا او اغا کی بیا 2 سکلا دا کمپلینٹ کو ناغ کی 2 76 وقتا او چلا والا سغ کی دما والا اوٹ دو لری کو ویسے زوالو خو بہرحال اگر ٹائم کی مونگ ددی شی چو بدا ہونا گنلا مو چلو دا پولیٹیکل انتظام یا الیکشن کمیشن دا دو پکی غبر بری گی نو اوس پدی ٹائم بنے دا ما تقریبا 23 اوڑتے او دا اوس کم دوبارہ ریپولنگ بکی غا تقریبا 9000 اوڑتے ما دا دغی فرق کم تقریبا 15000 دے خو انشاءاللہ زب دام یم دا تاسو دا مشال ریڈیو پتا وسوت سر زدا علی خیل قوم تا دام دا خبر قوم کچری دا خلق جذبے سر روتلو ار سڑی دا خبر او کا سپا ورگزی جنسی کی مونگ بدلون واڑم نو دا نہ وزرا ووٹ پہ ان شاء اللہ پول کی گی ادا ووٹ ان شاء اللہ ولعزیز غبو بے پش پہ گم مارچ بنے حل کو اندازہ وہ لگی ووٹ تو چھا دے ادا خلق چھا دی
خبر الگ دا قبائلی سیم دا چکم مسلی دی دا آغے پہ حوالے سر کو کو رگزی ایجنسی کے چکم آپریشن و شو خلق بے کور شو دا آغے حوالے سر سا ستاسو دا پارٹی لخوا بذات خود ستاسو لخوا دا دغ خلق چکم دا رگزی ایجنسی نے کڑی کڑی دی راغلی دی ہنگو کو ہاٹ تا آغے دا پارم سا حلی زلی کڑی دی
زب دار تو ویم سا مونگ اوک کالا کی گی اور آتم کال مشروع دی سا مونگ اور اگزی متاثرین دی پدی اتو کالو کے الحمدللہ بای دا وے دا خبر قوم سب ذات خود حبیب نور اور اگزی پدی متاثرون دو پر کوم جدو جہد کڑے دی کوم منڈے والے دی کوم جرگی کڑی دی او کوم ال حکام تے دو خلق آواز رسول دی دا پر ریکارڈ بنے موجود دی صدا خبر من اخری حد پر رسول دی دا خلق ډیر زیات تنگ دی خلق رشن نشتا دا خلق ایجوکیشن تبا شو خلق علاج معالجی دا پر پروگرام نشتا دا خلق اسا کوم کیمپ تے کہ اچ سہولت نشتا خلق بالکل دس دی پڑاگا بنی پرات دی ڈیزل دا تیرشوی کوم دمون پولیٹیکل ایجنٹ او غسر دی ہدا پوری چ دمون جگڑے پر رسیدلوم نو دا اخری جرگا چ مون کلا وشوان پولیٹیکل ایجنٹ دا باور مون ترا کو ستا سو بدا رتھن کے دا اوس کوم نا مارچ تے دا اوس دکی بہ انشاءاللہ ستا سو دا اور اگزی ایجنسی کڑے واپس کورن التا بزی متصرین بخلق التا واپسی گی خو ز دا خبر کوم اخل کو کورن اڑنگ دی روڈن نشتا سکولن نشتا ہسپتالن نشتا واٹر سپلائی نشتا ک خلق لاڑم شی دا بیا مالتا اسمان تبی خلینی ولی ډیر تباہ و بربادی اغه بچی څنګه د وو کالو څنګه کلا دلته متاثرین سوراول اغه بچی نن د 15 کال دی اغه په سکول کې نه داخل شوی هاي اغه مستقبل څه شو مستقبل تباہ و برباد شو لغوی د پرما په هر یو پلیټ فارم کې د اواز اوچت کړی دی. ان شاء الله الله سره مو ادا کړی دی تر اوره پورې به زه نه کینم چې دا خلک ما خپل کورونو کې آباد کړي نه وي او د خلکو څه کوم تاوان شوی دی دا حکومت نه غوښتی نه وي او تاغوت هم رسولی نه وي. ان شاء الله ولعزیز ابیب نور به اغیر دپورې نه کینی څه پورې دا خلک دوباره آباد شوي نه وي په خپلو کورونو کې.
نو دې حوالے سره ایمن یا وفاقي حکومت چې کوم دی څه خبرې اترې هم شوي دي د پارټۍ په کچ باندې چې دغه خلکو دپاره دا کوم بنیادي سهولیات دي چې دا ورته ورکړلی شي؟
مونږ د متحده قبایل پارټي په پلیټ فارم باندې پولیټیکل ایجنټ سره هم خبرې شوي دي، گورنر سره هم خبرې شوي دي، تر کور کمانډر پورې الحمدلله مونږ منډه پکې والی دي او اټول مونږ ته دا باور راکړی دی ان شاء الله په مارچ کې به تاسو دوباره آبادکاري دپاره به مونږ هر ممکن کوشش کوم او که چیرې په دې مارچ اخري پورې مونږ ته دوباره دو آبادکاري شروع نه کا یا کار پکې ونه کو نو متحده قبایل پارټي به قرار نه کینی اوره پورې به دا خلکو سره مونږ دغه جدوجهد د مونږ احتجاج د مونږ درنه به جاري وي تر سوره پورې د مونږ خلکو ته خپل حق ملو شوی نه وي.
اوس پورې کوم د ورغزې ایجنسۍ متاثرین راغلي دي واپس د هغې د تلو خبر د الته هغې د آبادکاري دپاره کارونه شروع دي
دوباره آبادکاري چې کوم د مونږ د اورکزۍ ایجنسۍ څه دي د مونږ دوه سب ډیویژن دي، یو اپر دی او یو لور دی. لور والا خلک واپس تلي دي غزر تلي دو ازي کې الحمدلله څنګه څه کار شوی دی. اپر سب ډیویژن څه کوم دی هغه مکمل 100% تباه و برباد دی، سکول تباه، کور تباه، اسپتال تباہ، روڈ تباہ، ہر یو سسٹم دغه بالکل مفلوج دے. نو اغزه پر تر اوسه پر هیڅ قسم کار نه دی شوی او مارچ کې کوم ټایم دوم تر کړه دی نو هغه کې آرمی هم سیول تنظیم ته دا خبره کړی چې تاسو دا پہلا دغه آبادکاری د پر روڈ جوړ کئ، سکول جوړ کئ، اسپتال جوړ کئ، نو هغه باندې کار تقریبا څنګه سره لګیا دی هغه به موږ ګورو. که چیرې فرض کیا هغه باندې عملی کار نه وی شوی نو موږ به د متحده قبایل پټی هغه کې احتجاج هم کوم او زور هم په حکومت باندې چون څنګه دوباره آبادکاری د پر د کوم د زندگی تیرول شونه دي هغه دوباره آباد
حبیب نور صاحب. تیر دور حکومت کے دور اگزی ایجنسی ایم این اے او سینیٹر صاحب نجم الحسن اغا موجودہ ٹیم کے سینیٹر دے یا جی جمال صاحب اس ایم این اے دے سگنے دے ایم این اے گانو او سینیٹر چکم دے دی د غسیمی د خلق د پر خپل کردار صحیح لوبه ولے دے.
ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې په تیر حکومت کې د پیپلس پارټۍ حکومت و، داسې حکومت و چې په هغه کې یو ناممکن کار هم کېدو. هغه کې د مونږ اپر چې کوم د اورکزۍ ایجنسۍ کوم متاثره خلک تي د هغو ټک کار نه دی شوی او بیا درې کاله د جی جمال تیر کړو نو دین پکې ټک کار نه دی کړی نو دینا ټول خلک د دو چې کوم کارتوتونه دي د دو کوم کارونه دي ټول نه خلک واقف ته خبر دی کار پکې شوی نه دی، خلک بالکل خطر خولې پورې ورنه راغلي دي. ان شاء الله دو ته به د شپږم تاریخ باندې خپل رپورټ پته ملګي
حبیب نور صاحب. قبائلی سیمو کې کمنګ عموماً د قبائلی سیمو خبره وکړو نو هغلته یونیورسٹی نشته دی، میډیکل کالج نشته دی، انجینئرنګ یونیورسٹی نشته دی، صرف تر کالج هدا پورې هغلته تعلیمي دغه شته دی. نو تاسو څه ګڼئ سیمو دپاره یونیورسٹیانې په کار نه دي او که په کار دي نو په دې حوالے سره څه کوششونه هم کړي دي؟
جی مونږ د متحده قبایل پارټۍ متحده قبایل سټوډنټ فیډریشن دی. مو هر دویم ورځې بعد په پېښور کې، په کوهاټ کې، ټانګ کې، ډی خان کې، په سیمو کې، کورمې کې مونږ همیشه پر د کوم د مو سټوډنټ فیډریشن دی هغه لګیا دي او ځنه او چته د مونږ سپورټ سره دی. څه په کچېری مونږ وایو چې مونږ په قبایلو کې د بدلون راشي نه هغه بدلون به راځي په قلم سره، ځکه چې ټوپک سره یا اپریشن سره هغه کې بدلون نه راځي. هغه کې خدای ته اول د مونږ بیس مضبوط شي چې مونږ د پرایمري نه ونه سره تر کالج پورې دا مضبوط بیس ته مونږ جوړ شي. دویم دا چې مونږ هغه بچی چې هغه د کالج نه لړ شي انرسټي لیول بنې چې تر سوره پورې د مونږ قبایلو خپل فاټا انرسټي نه وي نو وره پورې به مونږ تبا سټونه نه وي مونږ به سبق نه پاتې وو. نو ان شاء الله کوشش ته مونږ دادې حکومت نه وخت مونږ دادې مونږ مرسته به هم شلم داوي چې مونږ ته د خپل فاټا یونیورسټي جوړ شي هغه کې د مونږ قبایلي بچي هغه پکې سبق وي هغه ته سیټونه ملاو شي. نو ان شاء الله همدغه بچي به سبا په قبایلو کې کار کوي، همدا به بدلون راوړي، ځکه که بدلون مونږ راولوم نو په دې قلم په زور به راولوم، یونیورسټي په زور به راولوم. نو ان شاء الله وخت د مونږ حکومت نه دادې چې مونږ ته د خپل د فاټا یونیورسټي جوړ شي.
څه ګڼي چې د فاټا کم منتخب غړي دي آیا هغه د یونیورسټیانو یا د کالجونو لپاره لګیا دي خپل کوششونه کوي دغه د کوششونو نه مطمئن یي؟
نو تر اوسه پورې خو دو داسې کوشش نه دی کړی. هغه کوشش که چیرې شوی وی نن به په فاټا کې په کاغذي کاروایي باندې چې ته فاټا وګورې په هغه کې روډونه پاخه دي، په قبایلو کې هر قسم شی موجوده دی خو هغه صرف د کاغذي په لیول باندې دی. خو زه ګراوند کې وګورې نو هغه اوس هم هغه د کاڼو زمانې کې دی. نو انشاءالله موږ به کوشش دا وي چې کوم د مونږ فاټا پارلیمنټرین دي هغو ته مونږ درخواست دا پیش کوو چې تاسو برای مهرباني از برای خدا تاسو راشو مونږ سره کینو خبرې ترې وکړو که په کوم ځای کې تاسو پویږي چې حکومت د تاسو خبره نه مني، مونږ به تاسو ملاتړ کوو. چلته یو رسلې جوړه شي، هلته کالج جوړ شي، هغه کې هسپتالونه جوړ شي.
صحت سہولیات چې کوم دي هغه هم په فاټا کې ډېر زیات خراب دي. د صحت سہولیات نشته، ډېر کم دي. څه ګڼي چې دا مسله په څه طریقې سره حل کېدلی شي؟
موږ دا وایو چې صحت د پاره اټولو کې غټ فنډ د ایجوکیشن او د صحت دی. نو صحت په کار دا دی چې د هرې ایجنسۍ کې یو غټ داسې هسپتال جوړ شي چې هغه کې د هر قسم مرض علاج کېدلی شي. نن په قبایلو کې اټولو نه غټ مرض سکون دی، هغه لکه کوم زور د په پولیو باندې لګولی دی، هغه زور دو کې نن سبا په قبایلو کې 100 کې 85% تور زیړی دی. نو هغه خلک غریب خلک دی، هغه انجکشن نشي لګولی، هغوی سره پیسې نشته. ایمرجنسی طور باندې دا وشي چې کوم د هیپاټایټس بی اور سی دی چې په قبایلو باندې دا یو وبا راغلی دی، په کار دا دی چې ایمرجنسی طور باندې دو خلکو ته د ستنې ولګول شي، د دو علاج معالجه وشي، او په هر ایجنسۍ کې د غټ هسپتال جوړ شي چې هغه کې د هر مرض هغه هم وي او دغه ټسټونه وغیره هغه په قبایلو هغه سیمه کې کېدلی شي.
حبیب نور صاحب، نن سبا لګیا دی قبایلي سیمې یا خو خیبر پختونخوا کې زم کولو یا ځان له صوبې حیثیت ورکولو او یا د یو کونسل حواله سره خبرې اترې روانې دي. د متحد قبایل پارټي څه موقف دی دې حواله سره چې د قبایلو څه حیثیت پکار دی؟
متحد قبایل پارټي شروع نه خپل یو موقف دی چې موږ ځان ته خپل یو شخصیت غواړم، خپل یو ځان ته صوبا غواړم. خو چونکه څه کله ته د حالات او دغه وګورې نو پهغه کې د سخو ځان ته صوبې غوښتل دا یو پاسیبل نه دی. نو دې ټایم کې لکه کوم خلک دا وایي چې یاره موږ د کی پی کی کې زم شوم، که خیبر پختونخوا کې د قبایل زم شي، د قبایلو دومره غټې مسالې دي چې هغه د خیبر پختونخوا نشي قبو کولی، هغه نن صوبا خپل ځان نشي ساتلی، نو په قبایل به څه وساتي؟ نو دې لپاره پکار دا دی چې یو باختیار د فاټا کونسل جوړ شي، او دې کې چې دا کونسل چې کله جوړ شي هغه نه موږ ته غټ چیلنج د متاثرینو دی. دا متاثرین د خپلو کورونو کې آباد شي، او د اف سی آر دې کې دا د مکمل طور توګه باندې ختم شي، او د مو څه کوم رسم رواج دی هغه د خپل ځای باندې موجوده وي. نو هغه نه بعد چې کله فاټا کونسل دغه شي چې خلک په پخپو باندې ودرېږي، نو هغه نه بعد به موږ وګورو چې آیا موږ د صوبې کې شاملېږو یا ځان ته خپله صوبه غواړو. نو بیا هغه نه بعد به د موږ یو هغه ته جوګه شو.
نو تاسو څه وګڼئ چې فاټا کم کونسل هغه به دومره با اختیار وي چې اف سی آر خاتمې خبره تاسو کړله چې دغه ختم کړی شي یا ځان د پاره هغه قانون سازي وکړي؟
اصل وجہ دا دی چې تر څوره پورې آرټیکل 247 دا نوی ختم شوی، او آرټیکل 247 حکم دی هغه د صدر اختیارات کې دی. که صدر دا شی نن وګي چې دا ختم کی، چې نن نه بعد آرټیکل 247 ختم شوی، څه کله دا ختم شي نو مو د فاټا پارلمنټرین ته به دا شی یو غره شي چې هغه خپل فاټا دپاره قانون سازي کولی شي. اوس هغه بدقسمتۍ دپاره ټول پاکستان دپاره قانون سازي کولی شي، خو فاټا دپاره نشي کولی. که چیرې دا اختیارات د مونږ فاټا پارلمنټرین ته راشي، نو بیا فاټا کونسل به د مونږ باختیاره وي، مضبوط وی، موږ بزانه پر قانون سازیم کولای شو. نو بیا به مطلب دای څهغه کې یو جان وی. نو اوس ور پر آرټیکل 247 د موږ د پر یو غټ دیوار دی چې دا دیوال ډنګ شوی نی، ور پر موږ هیڅ قسم کار نشم کولای.
نو چې په قامی اسمبلی کې کم بل جمع کړی شوی دی د فاټا د آئینی حیثیت حواله سره، نو تر کم هدا پورې متحد قبایل پارټي چې دی هغه لګیا دی سپورټ کوي چې د فاټا پارلیمنټرین ته د قانون سازی حق چې کم دی هغه ورکړل شي؟
زه متحد قبایل پارټي په هر یو پلیټ فارم کې دا आवाज اوچت کړی دی چې تر څوره پورې آرټیکل 247 خدشه مې نه شوی نیوی یا دو خلکو ته آئینی حیثیت میلاو شوی نیوی، نو ور پورې داخله کیس شیم نه دی. نو اغا د دې څو ان شاء الله متحده قبایل پټی بو دو سره هر یو محاس کې په هر مقام کې په هر جرګه کې به ان شاء الله متحده قبایل پټی بو دو سره شانه بشانه ولاړی.
حبیب نور صاحب، تاسو څنګه نه چې دا وخت د فاټا چې کې می دی اغا غټي غټي مسلې څه دي، او د اغه حل کېدل په څه طریقې سره ممکن دي؟
اټول کې غټ چیلنج په فاټا کې نن سبا حکومت دی آی ڈی پیز دی. اټول نو اول خبر ادا دی آی ڈی پیز واپس کول، دغه د پر دوباره پکاره د پر کوشش کول، او اغه کورونه څوک مړنګ دی، اغه د پر څوک نقصان شوی دی دغه ایزاله کول. او غټ چیلنج مونږ د پر ایجوکیشن دی، چې تر څوره پورې د مونږ بچی تعلیم نوی حاصل کړي، اغه ته خو معیاري تعلیم نوی ور کړي، اور پر په قبایلو کې بدلون ناراضي.
تاسو کوم د آی ڈی پیز خبره وکړه، کوم د شمالي وزیرستان دی، د جنوبي وزیرستان دی، د اورګزی ایجنسی دی، داسې نور ایجنسیانو راغلي دي، نو د دې د واپسۍ لیګلو حواله سره څه خبرې اترې شوې دي؟ حکومت سره څه ټایم فریم د لدرکې دي؟
سره مونږ تقریبا خبرې شوې دي، لکه آرمی چیف تیر بریفنګ کې دا خبره کړې وه چې په 2016 اینڈ کې به انشاءالله چې څومره د قبایلي آی ڈی پیز دي دا به واپس خپلو کورونو ته ځي. نو انشاءالله مونږ هم توقع لرو، ځکه چې آرمی چیف سدی دا ډیرو مخلص تھی قوم سره مخلص تھی او خاص کر فاتح خلکو سره ډیر مخلص تھی او متحده قبائل پارٹی بو دو سره مکمل مرسته کوي زکه آئی ڈی پیز واپسی دا یو غټ چیلنج دی دا مونږ منوم خو دومره مشکل کار هم نه دی زکه دومره غټ تعداد بنی د شمالی وزیرستان خلق راوتلی دی تقریبا دوه دور پنوټس بنه لس لکه خلک واپس راغلی دی نو دا واپسی دا دې اوس دور ته د مارچ او د اپریل کوم ټایم خیال دی نو دی کې به ان شاء الله امید دی چې نیم خلک واپس کیږي
نو څنګه چې حکومت سره دومره وسایل شته دی چې دغه اتلس لکه خلک د شمالی وزیرستان یا دغه شان د جنوبی وزیرستان یا د نورو ایجنسو خلک چې دی په صحیح طریقې سره خپل سیمو ته د کال اخیری پورې ورسي
اغه ورته خپل یو اغه جوړ کړی دی لکه زون 1 کې کوم اچولی دی اغه فند الډی راغلی دی او زون 2 لپاره کوشش شروع دی په دې کې مطلب دا دی چې سیکټر ډیفنس هم خپل یو کوشش کړی دی تلې دی بار نه او 15 ارب ما په خیال کې دو یخې دی خاص کر دوباره آباد کړی دی لپاره نو بیا قبایل سیمو کې اغه خلک حکم دی الحمدلله خو سنه صدا وشتا غي چې کچری فرض کې مو واپس شوم او سنه څه امداد موږ سره حکومت وکي نو موږ ایماندار خلک ته قبایلی خلک هغه خپل موټو بنم دوره کوشش کوي چې ان شاء الله دا دوباره آباد کړي کې به تقریبا 50% کوشش پدوم خپل قبایلی خلک کوي
حبیب نور صاحب په اخیره کې بعد فاټا اولس ته څه پیغام ورکول غواړي
فاټا خلکو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو خپل بچیو ته لاس کې قلم ورکړي مونږ ډېرې دکې وخوړلې اور متحده قبائل پارٹی هم دا قبائل پیور یو سی ایسی جماعت دے جدو جہت مونگ ام دو قبائل دا پر شروع کرده دے ہر یو بچے چکم دے اغتا پر فرض دا دے مور پلار دا پر اغتا دا خو ایجوکیشن وار کی پا نیمہ گیڑ روٹائی خوری خو بچی تا دا تعلیم وار کی سکلا مونگ پا بچیو کی تعلیم راشی نو انشاءاللہ شعور بو راشی دا ٹوپک با اوغر زی کلم برا واخلی نو اغا سرا با دا ٹول قبائلو کے بدلون رزی نو مونگ با بدلون راولون دا کلم پا زور انشاءاللہ
دیرہ مانانا حبیب نور سے وقت کول دا پارا
میرا بنی جی مشاللہ
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے